د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې ساعت خپرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. البته تر خبرونو وروسته پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواک پر وی اډې مو له ډلهیز بریده او د دې برید له جزئیاتو خبرو خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د پیل مخه ونه نیسي. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. او پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې پوځي هوایي اډې برید کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې له افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. نیکولاس هایسن دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې او له هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نه شي. په تیره جولای میاشت کې امریکایي او چینایي استازو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د مخامخ خبرو د لومړي پړاو څارنه کړې وه. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې دا هڅې وځنډېدې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولای هایسم همداراز وایي د سپتمبر په 16مه نیټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل چینایي سیال سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم اصلاحات په دواړو کمیسیونونو کې راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو دوه مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړي کړي. خو د اجرایه ریاست یوه ویاند آصف آشنا د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې. د ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجراتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. په خوست کې یو اندازه وسله چې د ملي امنیت چارواکو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې وه پرون ناوخته له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو د ټولولو ملي پروګرام ډایاک ته وسپارل شوه. په دې وسلو کې آر پی جي راکټونه، هاوان او کلاشنکوفونه شامل دي. په خوست کې د ملي اردو د ډایاک مشر ډګروال شیرزاد وویل تر اوسه یوازې د ملي امنیت ځواکونو 209 وسلې دوی ته سپارلې دي او دا یې تمه لري چې په راتلونکي کې به دا رقم 500 ته لوړ شي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډالې ته د میر مسجد خان مډال او ستاینلیکونه ورکړل. د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجي عزیز الله فضلي وایي چې ولسمشر د 19 کلنو ځوانانو لوبډاله ارک ته ورغوښتې وه او کتنه یې ورسره وکړه. ښاغلي فضلي همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودي څخه له افغانستان سره د هند د کرکټ بورډ د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
هندوستان د صدر اعظم ښاغلي مودي سره مې خبرې کړي دي. هغه وعده راکړې ده چې ستاسو لپاره به هر قلي قانون او کېډمین او په تخنیکي چارو کې به ستاسو سره همکاري کوي.
ولسمشر غنی د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لغړو او مشر سره په کتنه کې همداراز له کرکټ بورډ او ملي سوداګرو څخه د کرکټ لوبغاړو ته د مالي امکاناتو د ځانګړي کولو په خاطر مننه وکړه. پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې هوایي اډې برید کړی. د پوځ سرچینو ویلي دي چې په دې برید کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا وایي چې په دې برید کې همداراز دوه پوځیان ټپي شوي دي. نوموړي وویل برید کوونکو د هوایي اډې د ساتونکو پر پوسته برید وکړ خو د ساتونکو له چټک غبرګون سره مخ شول. باجوا زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د محل په سیمه کې د احتمالي پاتې پټو شویو وسلوالو لټون کوي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند محمد خراسانی د برید مسولیت پر غاړه اخیستی او ویلی دی چې د دې برید په اړه جزئیات به وروسته خپره کړي. د بډابیرې پوځي هوایي اډه چې پېښور ته نږدې په 1980 میلادي کال کې جوړه شوه فعاله نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحبمنصبانو او کارکوونکو د کورنیو او استوګنې لپاره کارول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلومات د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی دی. جان کیری په پولند کې د امریکا پخوانی سفیر ستیفن مول ته دنده سپارلې څو دا یقیني کړي چې تهران به له شپږو لویو قدرتونو سره له شوې اټومي موافقې سره سم خپل ټول مکلفیتونه سرته رسوي. کیری پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی مول باید څارنه وکړي چې ایران د اټومي موافقې ټول ګامونه سرته رسوي. کیری همداراز یادونه کړې چې مول به د ایران له اقداماتو وروسته د بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې معکوس اقدامات هم یقیني کړي. ایران ژمنه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه هم له منځه ځي. متحدو ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو تر څنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیا باید د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ هڅونه کړي. ارنست زیاته کړه:
We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL coalition.
موږ د داعش ضد ائتلاف کې د روسیې د راغنده ګډون هرکلی کوو او ځکه د داعش پر ضد د ائتلاف لخوا د مسؤولو اقداماتو د یقیني کولو لپاره له روسیې سره تکتیکي او عملي بحثونو ته چمتو یو. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنگټن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت څرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د راپورونو له مخې ټي نوي ټانکونه، درنه توپخانه، دفاعي هوا توغندي او ګڼ شمېر پلي سرتیري پکې دېره دي. او د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال د هیواد ته واوړي نو حکومت به د سربیا او کرویشیا ترمنځ پوله بنده کړي. رانکو اوستیوویچ دا څرګندونې تېره شپه وروسته له هغه وکړې چې سربیا د سې شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته د رسېدو لپاره د کرویشیا لارې ته مخه کړه. اوستیوویچ پرون له دې مخکې ویلي وو چې کرویشیا د نویو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې پېښور ته نږدې د هوایي ځواکونو پورې وي اډې ډلیز برید نه سار شوی دی او د تازه راپورونو له مخې دغه برید د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. زبی شفق له پېښور په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي او دغه حمله لا هم روانه ده؟
مننه شبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن سهار په خبر ته نږدې د بډابیر په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې پخوانی پوځي اډې برید شوی دی چې اوس مهال دا غیر فعاله ده او په دې کې د پوځي منصبدارانو کورونه دي. د تازه راپورونو له مخې، د پاکستان د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې، تر دې دمه په دغه برید کې امنیت کسان وژل شوي چې په دې کې د پاکستاني پوځ یو جګپړی افسر هم شامل دی او همدارس پاکستاني پوځ دا کوي چې په دې کې 14 ترهګر وژلي دي. د پاکستان پوځ ویان میجر اسیم بجوا په خپل ټوټه باندې لیکلي دي چې نن سهار نږدې 15 بجې پر دغه پوځي کډې باندې نږدې 1400 تر هغه حمله وکړه چې د ملیشا د پاکستان د ملیشا د وکونو یونیفارم یې اغوستی او هغه حمله وکړه. په دې حمله کې تر اوسه 19 کسان وژلي دي. دوی وایي چې اوس هم په سیمه کې چاړي عملیات روان دي چې کچرته احتمالي پاتې شوي څوک نو د هغې ونیسي او نورو تلفاتو مخه ونیسي.
شفق صاحب، تاسو چې مخکې د تلفاتو خبره وکړه، اواز مو قطع شو، په دقیق ډول تلفات څو ته رسیدلې؟
تر دې دمه پورې د پاکستاني رسمي راپورونو مخې او د پوځ د ویان له مخې تر اوسه پورې په دغه تلفاتو کې 19 کسان وژل شوي دي او چې په دې کې د پاکستاني پوځ یو جګپړی افسر هم شامل دی. د پوځ د ویان وایي چې کله تر هغه دغه پوځي اډې ته ننوتل نو هغوی په دوو ډلو کې تقسیم شول چې یو ډله مسجد ته ننوته او په مسجد کې ولاړ په لمونځ کوونکو باندې ډزې وکړې چې په هغه کې 14 کسان وژل شوي دي او نور هم 3 کسان یو په پاکستاني پوځي تر هغه سره په نښتو کې وژل شوی دی او نور اوس وایي چې په سیمه کې عملیات روان دي. چاړیز عملیات نو کیسی چې تلفات شمیر لوړ شي.
دغه جګپړی پوځي افسر چې وټل شوی دی، معلوم شوه دی چې دی څوک دی؟
دا د کیپټن اسفندیار په نوم اسفندیار خان نومیږي چې په همدغه ترهګرو سره د جنګ پر مهال د خپلو سرتیرو په قمانده کوله. دا برید د پاکستان پوځ وایي چې دا برید په دسمبر کې پېښور کې پر پوځي ښوونځي او برید شو. دا هغې سره ډېر ورته والی لري ځکه چې په هغه برید کې هم د ترهګرو د پاکستاني پوځ یا د نیمه پوځیانو ملیشا او هغه اغوستي وو، یونیفارم اغوستي وو. په دې برید کې هم له هماغه تکتیکه کار اخیستل شوی دی او دا برید له دغه د ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستره پېښه انګېرل کېږي. همدا لامل دی چې د پاکستان فوج مشر جنرال وحید شریف او د دې هېواد د هوایي ځواک مشر سهیل امان پېښور ته په بیړني سفر تللي دي. همدارس د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف خپله یوه دوره وه نن چې د دیر کې د یوې منصفې افتتاح کوله، هغه هم پرېښې ده. او د همدغې پېښې په تناظر کې د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره په اسلام آباد کې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده.
ویل کېږي چې په دې حمله کې دوه جتپوري افسران ټپیان شوي دي. د دغو په اړه تاسو معلومات لرئ چې دا څوک دي؟
بلیا په د پاکستان فوج وایي چې په دغه کې دوه جګپوړي په تقریبا تر اوسه پورې 25 کسان ټپیان شوي دي چې د پاکستان دوه جګپوړي پوځیان هم دي. یو میجر دی او یو لاندې، خو تر اوسه پر دې نومونه راغلي خو وایي چې دا جګپوړي پوځي افسران دي.
مخکې مو په خبرونو کې د طالبانو په وینا واورېدل، د پاکستان د طالبانو په وینا سي دوی به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک کړي چې څومره تلفات یې د پاکستان پوځیانو ته اړولي دي. پاکستاني طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي؟
ازادي راډیو ته پر هغه لیکل شوی ایمیل کې د پاکستان د طالبانو د کوم ویان د خراساني هغه دا کړی چې په دې کې د پاکستاني پوځیان تر ډېره ستره مرګ ژوبلاړولې ده او د نږدې د 200 کسانو 200 پوځي افسران د وژنې ادا کوي. خو تر اوسه پورې له آزادو رسنیو او یا هم د پاکستان په دې په اړه څه تصدیق نه کړی.
زبې شفق مننه. و موریدل چې پېښور ته نږدې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی دی. د دې برید په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بیرغړی سایره شریف د لندن د شیر د فستیوال په باره کې راته غږیږي. د ناول لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د نوې چاپ شوي کتاب د مینه کولو جنت په باره کې مرکه اوري. له کوټې د درې ورځني نړیوال سیمینار راپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوروي.
تیر دوشنبه د ازادي رادیو خورجبوی ویاند او ژورنالیست جان اقا الکوزی د ورپیش ناروغي لامل په حق ورسید. مرحوم الکوزی له تیرو 14 کلونو راهیسې له ازادي رادیو سره کار کاوه او له هغه مخکې د هیواد په ملي رادیو ټلویزیون کې دنده درلودله. جان اقا الکوزی په 1400 هجری لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلې وو. شونځي په خپل ټاټوبي کې لوستې او لوړې زده کړې د کابل پوهنتون په انجینری پانزی کې بشپړې کړې وې. تر فراغت وروسته له ژورنالیزم سره د مینې په خاطر په دغه ډګر کې کار پیل کړ او د عمر تر پایه په همدې مسلک کې پاتې شو. مرحوم الکوزی یو میاشت مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شو او د سنبلې په 24مه د 50 کلنۍ په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه ریاست، د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د افغانستان د حکومت مختلف ادارو او په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو اوریدونکو د مخکښ ژورنالیست جان اقا الکوزی په مړینه غم راضي وشو او د مرګ یو لوی ضایعه وبلله. د دوږی د میاشتې پښ پروژشتمنې چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنی مشاعره جوړ کړه. مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزی پښتونخوا شاعران هم رابلل سیوی. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر عبدالباری جهانی پیغامونه ولوستل سول. وروسته آزاده مشاعره وسوه او د بهیر غړو شاعرانو شعرونه او لنډۍ ولوستې. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر فعال غړي نعیمه غنی د سش کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل سوه. د زمزمې نیازی شعر لومړی، د هورې سپېڅلي دوهم او د عبیدې سپوږمۍ درېیم درجه شعرونه وپېژندل سول. همداراز د دې مشاعرې په ویاړ د میرمن اناهیتا روحي دوه کتابونه، د یاسمین وزیري دوه کتابونه، د هورې سپېڅلي یو کتاب او د ځلا په نوم د بهیر د مجلې لومړۍ ګڼه هم چاپ سوې وه. میرمن بهیر له اووه کلونو راهیسې فعالیت کوي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې څانګې لري. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ګرځندوی نړیوال سازمان له سکرتر جنرال طالب رفایی سره ولیدل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې لیدنه کې چې د ګرځندوی موین زردوش شمس او د ګرځندوی د نړیوال سازمان د آسیایي زون مشر جینګ شو هم ګډون درلود، ښاغلي جهانی له سکرتر جنرال څخه مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ګرځندوی د څېړنې په موخه یو پلاوی ګمارلی و چې په هیواد کې د دغه صنعت د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره لازم وړاندیزونه جوړ کړي. بلخوا د ګرځندوی نړیوال سازمان سکرتر جنرال رفایی ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په دې برخه کې لازمه او مسلکي مرسته وکړي او د ګرځندوی د کدرونو د روزلو لپاره به د لومړي ګام په توګه په مرکزي دفتر کې د ګرځندوی دوو تنو کارکوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
تبوی که دمیاشتی پا یوشتما پا کوتا که ده پختو در ورزنهای نریوال سیمینار جول سو چه پا که ده لر او بر پختنو تعلیمی ادبی سیاسی او ژبنی ستونزی و چیرل سوی. ده سیمینار تا ده افغانستان پا شمول ده پختونخوا و ده نلی لنور و ایوادونو هم لیکوال او پوهان ور بلل سوی و. پا سیمینار که پریکل شوی چه ده سپتمبر در ویشتما نیتبا هر کال ده پختو ده کلتور ورزوی او پا طول نلی که بل منزل کیگی. نور تفصیل لکوټی زموږ د همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټه د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه درې ورځنی سیمینار د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر سرلیک لاندې وسو چې په لومړۍ ورځ یې په افغانستان، پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو خصوصا د پښتو ژبې د ښوونې په اړه مقالې ولوستل سوې. په دویمه ورځ اوسني عصر ته په پام سره د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو او د پښتو رسنیو په اړه مقالې ولوستل سوې او درېیمه ورځ د پښتو ژبې عمومي ستونزې په بېلابېلو مقالو او ویناوو کې وڅېړل سوې. نومیالي شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلي درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی به له خپلې ژبې نه پردي کیږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نشي کولی او د ژبې د ودې دپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
د سیمینار په دویمه برخه کې د عصري غوښتنو په رڼا کې د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسوې. له پېښوره راغلي لیکوال سلیم راز په خپله مقاله کې وویل که څه هم زموږ ادب څه ناڅه وده کړې ده خو خلک مو تر اوسه د پرون په تیارو کې ژوند کوي او اوسنی ادب مو باید د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي.
موږ نن هم ذهني طور په تیرو تیرو شویو صدیو کې اوسو. د خپل عصر په غوښتنو مو ځان کوڼ کړی دی او د حقایقو نمسترګې پټې کړې دي خو د دې باوجود هم زمانه ډېره مخکې تللې ده او مخ په وړاندې روانه ده. باید چې موږ د ماضي د غارونو څخه بهر راوځو او بهر د حال په پرانیستې فضا کې سا واخلو، خپل چاپېرچل سره ځان بلد او د وخت مطابق بدل کړو. باید چې موږ خپل عصر وپېژنو، عصري تقاضي وپېژنو او خپلې ذمهواري وپېژنو. خو د دې هر څه نه مخکې لازمي ده چې لږ خپل ځان وپېژنو او بیا په دې سوال غور وکړو چې نننی نننی عالمی ملکی او قومی سیاق و سباق دا ادیب نه سغختنه کوي.
نومیالی سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک وویل هر ملت تاریخ لري خو وایي تاریخ د پرون ورځې هنداره وي چې ملتونه ځان او خپلې تېروتنې پکې ګوري پکې تمکیږي نه او د راتلونکي لپاره فکر کوي خو له بده مرغه پښتانه په تاریخ کې بند پاتې دي.
تاریخ چې حافظه ده، حافظه که د فرد وي او که د ټولنې وي که د قام وي، حافظې سره انسان چې دی هغه روغ دی، سم دی، صحتمند دی. بې حافظې انسان چې دی هغه لیونی دی. همدغه کار ملتونو سره هم دی. ملتونو هم که حافظه ورکه شي نو هغوی د لیونیانو په مثال دي او استعمار همدغه کار موږ سره کړی دی. دا یو اړخ دی. بل اړخ هم زاس کوم، تاریخ ډېر ښه دی، ضروري دی. خو د تاریخ مثال د موټر یا د ګاډي چې کوم سایز شیشه ده، اړخ ته شیشه یې چې ده، تاریخ داسې دی. دې ته کتل پکار دي چې سړی پوهېږي چې شاته څه روان دي، خو مزل مخې ته کول پکار دي، مستقبل ته شا نه دي کول پکار.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په سیمینار کې ګډون کړی و چې په خپله وینا کې یې پښتانه لیکوال دې ته وهڅول چې خپل ولس له اوسنۍ غمیزې راوباسي او په خپله شاعري کې د خپل قام استازیتوب وکړي.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. هغه ادب خلق خوندور ادب نه بولي. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع یې ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
د پښتو په اوسنیو قاموسونو کې د پښتنو د ډېرو کلیوالو سیمو لغتونه نسته او نه دي راټول سوي چې ورځ تر بلې له کارولو لویږي او ورکیږي. له جرمني راغلي لیکوال او قاموس لیکونکي احمد ولي اڅکزي په خپله مقاله کې ټینګار وکړ چې له بېلابېلو پښتني لهجو څخه سوچه لغات باید راټول سي او په قاموسونو کې چاپ سي.
زه شخصا په دې اند یم چې د پښتو ژبې پرابلمونه او ننګونې ډېرې دي، خو موږ باید لومړیتوب هغه مسلې ته ورکړو چې تر ټولو جدي دي، او که یې په سمدلاسه توګه حل نه کړو نو بیا به هیڅکله هم حل نه سي. میډیا یا رسنۍ د ګلوبلایزیشن یوه بله پدیده ده چې له کبله یې راډیو، تلویزیون هر کلی او کور ته رسیدلی دي. دا د دې سبب کیږي چې خلک په پردیو ژبو راډیو وی اوري او تلویزیونونه ګوري او ژبه یې اوري. حتی پښتو راډیوګانې او تلویزیونونه د دې باعث ګرځي چې خلک خپل لهجه هېره کړي او د راډیو په شان خبرې کوي. دغه ډول پدیده مثبت او منفي معلومه خبره د پایلې لري، خو دا چې د پښتو لهجوي پانګه نه ده راټوله سوې، نو که موږ تاسو په راتلونکي نږدې وخت کې عملي ګامونه پورته نه کړو نو دغه خزانه به د همیشه لپاره زموږ تاسو د نړیوالو راتلونکو نسلونو لپاره له منځه ولاړه سي. هر ورځ زموږ حق مشران چې سینې د دغو خزانو څخه ټکي دي له دې نړۍ څخه کوچ کوي. زه نه یوازې وړاندیز کوم، بلکې ټول مالي لګښتونه او تخنیکي برخه په خپله غاړه اخلم. که موږ تاسو د پښتو لهجو د لغتونو د راټولولو یوه آنلاین پروژه پیل کړو.
که څه هم په پښتو لیکدود کې تر پخوا ستونزې کمې دي، خو اوس هم ټول پښتانه لیکوال یو ډول لیکدود نه کاروي. استاد حبیب الله رفیع وویل لهجې د ژبې خزانه ده چې باید لغتونه او اصطلاحات ځینې راټول سي، خو ژبه په بشپړ ډول سوچه کول امکان نه لري.
هیڅ ژبه سوچه نشته په دنیا کې او نه سوچه ژبه چلیدلی شي. نو په دې اساس د سوچه کولو په ځای باید د پښتو ژبې د ښکلي کولو او د پښتو ژبې په ګرامر سمولو لپاره کار وکړو. ما ته کله کله ټلیفونونه راځي چې دا شنبه په پښتو کې څه وبویو، یا داسې عادي لغتونه چې هره ورځ موږ استعمالوو. ما ورته وایي دا پښتانه ټول پیژني، هغه څه چې پښتانه یې پیژني ولې ورته نور څه جوړ کړو؟ پښتو ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې ترجمه کیږي. ملا صاحبان به یو وخت د عربي په چوکاټ کې پښتو ترجمه کوله، وروسته له دې خبرونه د انګریزي د لارې نه پښتو اردو دری ته راځي، هغه بیا په پښتو کې ترجمه کیږي. مثلا اوس په کابل کې د موږ ټولې رسنۍ وایي لوبې په لاره اچولې دي. دا یوه ډېره ریشخندي او مسخره کلمه ده. لوبې په لاره اچول څه معنا لري؟ لوبې شروع کړي، لوبې پیل کړي، لوبې روانې کړي، لوبې کوي. زموږ لهجې واقعا د پښتو ژبې هر لهجه د ژبې یوه خزانه ده. دومره لغتونه پکې دي، داسې اصطلاحات پکې دي چې هغه باید موږ راټول کړو، خوندي کړو، د ډکشنریو کې خوندي کړو او د اصطلاحاتو په کتابونو کې خوندي کړو او د هغو نه کار واخلو، ځکه هغه ټول په ښایسته ژبه، په روانه ژبه، په ولسي ژبه ویل شوي. لیکن پاتش و دی لهجو لیکل هغه زموږ د ژبې دپاره زیان دی. د پخوا نه هڅه شوې وه چې پښتو یوه شي چې باړهګلۍ وروستۍ هڅه وه او باړهګلۍ ډېره زیاته ګټه پښتو ته ورسول، لیکن متاسفانه په اوس وختونو کې هڅه کېږي چې لهجې ولیکلې شي، کندارۍ لهجه، ننګرهارۍ لهجه په دې فشاري کېږي او دا د ژبې د ورانۍ بنیاد دی.
د سیمینار په وروستۍ ورځ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ هم راغلی و. د پخپلو خبرو کې پر ځوانانو ټینګار وکړ چې ارومرو باید د خپلو ژبو ادبیات ولولي او خپلې ژبې ته خدمت وکړي.
کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے زبان کی ترقی اشد ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں
د هر قوم د پرمختګ لپاره د ژبې پرمختګ ته زیاته اړتیا ده، او زه فکر کوم چې چا ادبیات نوی لوستي هغه هیڅکله د عقل او شعور څښتن نشي جوړېدای. موږ ته چې کوم خطر دی، ځینې وایي بلوڅي، براهوي او پښتو مړه کېدونکي ژبې دي، نو دا زموږ د ځوانو ادیبانو مسؤلیت دی چې دا مغالطه ختمه کړي. دا یوویشتمه پیړۍ ده، موږ پر خپلو ژبو ویاړ کوو او باید خدمت ورته وسي. په سیمینار کې د ټولو پوهانو او لیکوالو په خوښه دا پریکړه وسوه چې د میزان لومړۍ یا د سپتمبر درویشتمه نیټه به په پښتونخوا، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ وي او هر کال به لمانځل کېږي. د سیمینار په پای کې قراردادونه هم ولوستل شول چې د ټولو برخوالو لخوا د لاس په پورته کولو سره تصویب شول. په قراردادونو کې له حکومتونو وغوښتل شول چې د پښتنو له ټولو سیمو ترهګر وایستل سي او په ترهګرۍ کې وران سوي ټول ښوونځي د بیرته جوړ او فعال سي. په ټولو پښتني سیمو کې د په دولتي او شخصي ښوونځیو کې تعلیم په مورنۍ ژبه سي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار و. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تېرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د اوسني سیمینار غوندې د پښتو ژبې ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر په دې وروستو کې خپل نوی کتاب د مینې کولو جنت چاپ کړی دی. ښاغلي سمندر په دې کتاب کې 48 کیسې او خاطرې چاپ کړې دي چې یو شمېر یې خپلې او ځینې یې د نورو لیکوالو دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي سمندر دا اثر د نوموړي له نورو اثارو سره د محتوا او موضوع له اړخه متفاوت دی. په همدې باره کې مې له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. سمندر صاحب، تیر کال مو د بل بدلولو دوزخ چاپ سو، بیا له هغه وروسته د ځان موندلو برزخ و، او سخ کال مو شروع له خیره سره په مینه وکړه، د دې مبارکي درته وایم. البته دا کتاب مو چې ده دا مو له نورو دوو کتابونو سره متفاوت دی. له خاطرو او کیسو نه علاوه نور څه دي پکې؟
زه د خپلې لیکوالۍ په دوره کې د ځینو دوستانو چې ډېر راباندې ګران هم دي تر دې نقد لاندې وم چې تا ټولنه هېره کړې، ولس ته هېر کړی او اجتماعي مسایلو باندې نه راګرځي. نو ما ویلې چې راځه دغه چلند بدل که، داسې یو څه راوړه چې د هنر په کلالۍ کې ته وکولی شې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو تصویرونه هم وړاندې کړي. نو تقریبا لنن څخه یو نیم کال د مخه به و، یو دوه کاله د مخه و، په ګرداب ورځپاڼه کې ما هلته د یوه کلیشه درلودله د ژوندۍ زمانې په نامه، په هغه کې مې یو کالم مې ورته ولیکه د بل بدلولو دوزخ په نامه. خو مې لیکه چې دا کالم او هغه محتوا چې باید دلته راشي تر دې یو کالمه زیاتېږي. نو هغه دوه سو، درې سو، لس کالمه سو، او دا کالمونه ما د ګامونه په نامه وړاندې کړل. وروسته زه دې پایله ته ورسېدلم چې دغه موضوع چې ما پیل کړې ده دا ډېر ژور څېړلو ته اړتیا لري، ځکه زما د پېژندنې له مخې د بل بدلولو دوزخ د افغانستان او د افغان انسان په جسم، په روان، په حواسو، په عواطفو راغلي سره شنه دوزخي توپانونو او په دې ترڅ کې د انسان پر انسانیت باندې پیښولو د تراژیدۍ یو ډول شاعرانه نقد و. د ما مقصد، مخ او مقصد دا و، هر هغه چا چې د بل انسان ژوند ناروا بللی یا د هغې ژوند تر پښو لاندې کړی د خو نقد و، دا که هر څوک و. نو هغه کار ما په هغه ټولګه کې بشپړ که، او هغه د بل بدلولو دوزخ په نامه 40 ګامه چاپ سو، 8 ګامه وروسته پسې ما نور هم ولیکل. دې پایلې ته ورسېدلم چې هغه کار چې زه غواړم باید یو 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 د رنگینو تابلوګانو یو لوی ټولګه سي، یو موزیم ګوټه شي چې ژوندۍ حوادث د غول لارې چغې ووهي او خپل درد د مینې په الفاظو بیان کاندي، نو دا باید نور څه له ځان سره ولري. بیرته راوګرځېدلم چې ځان مې د دې ټولنې د ټول روحي ذهني او عاطفي وضعیت یو بیلګه وبلله. د ځان په لټولو پیل وکړ چې د دې لیکنو پایله هم د ځان موندلو برزخ سو. په دې کې ټوله هڅه دا وه چې دا ومومم چې موږ هغه موجودات چې خدای پاک د یو سپین تازه بې فکره تاکوون بې اخلاقو موجود په توګه د یوې سپېڅلې مور له لمنې پیدا کړی یاستو. دغه سپینې پاڼې ولې داسې سرې شنې شوې، ولې داسې په اورلنو مجموعې بدلې شوې؟ نو دلته د ما ډېر کار له ذهن سره ده، ځکه زموږ انسانیت ایډیالوژي تسخیر که او مسخه یې که. نو کله چې ذهن ایډیالوژیک سه، نو دا انسان په ظاهره انسان ولې په درونی لحاظ د قابلیتونو له پلوه د دریځونو له پلوه یو ژوندی او ګرځنده دوزخ ده. هر لحظه یا په خپله خبره یا په خپل حرکات یا په خپل چلند سره بل انسان داغي. نو د دغې لټه وه په غپ سې په دې فکر کې سوم چې ښه دا خو دا
دوزخ هم وسو برزخ هم وسو، نو راځه چې
نو اوس درمل څه دي. یو ورځ مې د فیسبوک په پاڼه زما یو ډېر مینهګار ځوان دوسته یو رحمان وسیل د لقمان حکیم یو خبره راایښې وه چې لقمان حکیم نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دغه ټول عمر د خلکو په درملنه تیر که، هغه تر ټولو ښه درمل چې تا وموندل هغه څه و؟ ده ورته ویلې چې مینه. بیا یې پوښتنه ترې وکړه چې که دې درملو کار ونه کړ، نو لقمان حکیم وایي بېرته ځواب ورکړ چې درمل ور زیات کړي. بیا یې پوښتنه ترې وکړه چې که بیا یې کار ونه کړ، وایي درمل ور زیات کړي، یعنې مینه زیاته کړي. نو زه دې پایلې ته ورسېدم چې د دې جغرافیې د دې ایډیالوژیکو دوزخونو سوځولې جغرافیې چې ډېر زخمونه یې حتی پټ دي په سترګو نه لیدل کېږي، د دې لپاره یوازینی معجون چې کولی شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کړي او یو متعادل وضعیت ته راوباسي فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه له موږ ټولو نه دغه ادرس شاید له زیاتو نه ورکو. موږ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنی تګی، لومړنی سوځېدلی، لومړنی قحطي وهلی زه یم. دا عمان نیازی ولې له ما سره مینه نه کوي؟ ولې دی د ما سپین ټکي نه شي لیدلی؟ در حال چې زه خبر نه یم چې عمان نیازی په روحي، عاطفي، ذهني او حتی جسمي لحاظ شاید تر ما نه زیات دغو ورونو سوځولی وي، زه ولې قدم نه ور اخلم؟ نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو. دغه رودونه باید د باندې راوباسو. موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې، د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده، وایي چې دا نه کېږي دا وطن. شاید هم چې د اوس وخت ډېر لوی اکاډمیکې څیرې دې پایلې ته رسېدلې وي چې دا جغرافیه او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده، خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده. فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو. نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې موږ مینهګر شو. دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوېښت ګامه دي. دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي، خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده، ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه، مینه وکړه، مینه ووایي. ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم، ځکه نو دا مینه شعر شوه. نو موږ په دې خاطر د ما دعوه دا ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي، خو دوی مینه نه کوي، ځکه نو منګه کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کېږو یا هم چلند شي.
سمندر صاحب، د دغه کتاب د موضوعاتو په حیث راته وایست، خاطرې دي، کیسې دي، بل
دلته ټوله خبر داده په هر ګام کې د ما هڅه دا وه څه کولی سم د خپلو خلکو لپاره. زه د مینې لپاره چې خدایي مسلک ده، خدایي مکتب ده، خدایی اخلاق دی، دی ورکولو لپاره څه کولی سم ټوله هڅه مې دا وه. خو دا کار مې په څه کړی ده؟ یو شمېر نقل قولونه هم پکې شته. دلته کیسی دی ژوندې کې د مینګرو انسانانو د مینې کولو کیسی دی دلته د داسې مور قصه ده چې دی ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکټران ورته ویلي چې ماشوم دې مړ ده یو خداسي وی چې زمونږه کله کله تعالی زیات وی خدای پاک ډیر لورې نه را باندې کی ډیر اولادونه راکې خو کله کله بازي انسانان چې د پیسو د شتمنۍ او د ټولنیز موقف لحاظ ډیر سلري خو اولاد نه ورکر کیږي نو دی خزي باندې انتظار دولت خو دی خزي ته چې دا اعلان وکړي چې په تاسف سره تاسو ته بلغو چې تاسو ماشوم ژوندای نه ده دی د خپل ماشوم خپل سینه پورې کیږي او دی ته هللو شروع کړ په خپل ژبه دا دیدی چې په لالوچ ختمېدل ماشوم په حرکت راغی خو تیپ د تیپ ډاکټرانو ویل چې متاسفانه مونږ د خپل اکاډمیک درې زده حق نه راکې چې دا دی وخت تیبي په خپل توګه ساتکو نو بس مونږ لدی باندې له بحث تیریګو ولی د ماشوم ژوند پیدا ک دا ډول قصیب کیدی او زن زمنا ناکسونه دی وسره یعنی هڅه مې دا و چې دلته لوستون کې د کلام په جامه کې هم نقاشي وګوري عام دغه متن دونه سندری سی دونه موزیکال سی چې دوی داسې فکر وکړه چې دوی له لوی ارکستر سره د دغه کتاب ولوستل پیل کړی دي او زمنن عینی انسانان دي چې هلته ولاړ دي یوه کیسې بیانېږي
سمندر صاحب په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو هم تقریبا د نقل قول په هغه ځمکه کې تقریبا خپلې خبرې کړې دي څه ضرورت و نقل قولونو ته
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یکتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې سر دایمه واوره زه درته فرصت ورکوم ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي کوم غږ یې راغوړولی شي هغه غږ ولاو که د یوې تیبیتي راهبه مې راوړی ده نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي د مینګرو انسانانو خبرې راغلي دي فقط مخور نه ده
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه همسته خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی
دا یوه قصه ده دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي یو تور پوستی افریقایي ده یو هسپانوي سپین پوستی ده دوی منډې وهي دا افریقایي تور پوستی اول ده خو کله چې هغه وروستي خط ته رسیږي دی ګامونه ورو اخلي دا سپین پوستی ورته وایي وای خط هغه ده مدرېږ سپین پوستی کولی سو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانۍ جام ترلاسه کړه خو ده دا کار ونه کړ ده د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل خو مینګر زړه یې ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه لغه نه مخکې کړه نو هغه ته ویلې چې هغه د ګام دل تر پوسته کامیاب سو وروسته چې پوښتنه ترې وکړه تا ولې ماته راوښود وایي دا یې تا حق و ځکه تل تر ما مخکې وي نو دا انسان دی ما په نظر یو مینګر انسان دی یو فاتح انسان دی
له دغه کیسو نه څه راته لولې له خاطرو نه څه راته لولې
ستاسو که خوښه وي شپږویشتم ګام ته راځم او اندلته وړوکه سرلیک ته غره اخلم مینه په کولو کې غیږي مینه دی ویلو نه ده مینه په کولو کې شته ځکه نو موږ په زرهاو رانه ورکه لایلاګانې لرو په زرهاو مجنونان بیګیره ګیرور ګیره خریلی شاوخوا خپل جلوهلی زړونه په اور او په بوهی مینان شته خو غیږي نه حقوق غیږیدلو ته وخت نه لري مینه شته خو چې وشي مینه نه غږیږي خو چې وشي مینه په کولو کې ځان ښیي
کور مودان سمندر صاحب
ډیره مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهور دي ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه خو په دې دوه سربیره یو شمیر کیسی بیا تخیل پاروی وغم رشیدی ننم داسی یو اکایت را آوروی
غلاشوی تاج یو ورځ پاچا لخبل وزیر سره ښکار ته لاړ پاچا چې ډیری ګرځېده ستړی کړ د ولی د نونی سیوری ته پریوت خوب یوړ خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پامې شول چې تاجی نشته تاجی نه پر سر باندې نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونې کې وو هیڅ چیرته نه وو وزیر ته وویل تاج می چا وړی دی؟ وزیر ورته وویل اعلی حضرت زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسو تاج ته لاس وروړم، او بل می هم هیڅوک نه دی لیدلی چې دې خواته دی را تیر شوی وي. پاچا چې بې حده په قهر و وزیری وواژه، حال دا چې هغه خوارکی هیڅ ملامت نه و او تاج په اصل کې د پیریانو ملکی پټ کړی و. پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل، ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري. امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي، کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و. پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و. هغوی د پلار دې چلند بیخي حیران کړي و. یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی، خامخا په څه شي خوابدی دی، زه ورځم او خوشحاله ومې. خو مشري زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله پلار ورباندې چیغه کړه وزه وزه کنه گزار در باندې کوم. مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت. منځوي شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوب یې راوباسي، خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشری ورور بنجی امین چې په پلار باندې خورا ګران و د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شاهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلې خبر کړي. پلار یې ورته وویل حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل پلاره که حال نه راکوي زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نور ورونو ته به حال نه وایي. کشری شهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې وویل د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسېد چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لاره لیکلي و چې هر څوک چې په دې لاره روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لاروار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسېد. دی چې بې حده وږی او تږی و د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل زلمه کیه د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو یعنی د شمالي باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګېږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتحال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمي شهزاده زړه وسوځېد. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتحال سینا په باره کې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دی له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتحال سینا ځای معلوم وي. دا یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لګروسته شمالي با دک ویلو وګي او قهر دلې را ورسید. دای چې د وګي لیو غوندی وګي وو وی ویل دلته د بنی ادم بویزی بوی لدی نکتی ځای راځي. بنی ادم دلته نګدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د دې ویری بوی راځي. زما یقین دی، یقین می دی دلته نګدې بنی ادم پټ دی. خزیه ورته وویل، حسی ګمان کوي دلته اوازې د زړو هډوکو بوی دی چې نغری ته میاچولې دي. سوزیږي دا ټول وهم لوګي در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کینه، خوندور مکرونی وخوره چې لوګه دې ختم شي، وهمونه به دې هم ختم شي. خزه او میړه دواړه په دسترخوان کینستل، مکرونی یې وخوړل. شمالي باد چې ښه ډیر مکرونی وخوړل، خزی ته یې وویل، زه خو دې خوندورو خوړو بیخي مور کړم، اوس نو هیچ چاته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ بارا و موسیده ویویل، اکویلو، یو ډیر ښه او د ډیرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی. یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي، نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوی وي. که ته قول راکوې چې څه نه ورته وایې، زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه موړ او آرام و، بارا ته وویل، قول مې دی هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالي باد ښځې شهزاده را وبله او شهزاده چې اکویلو ولیده ورته وویل، د شمال د سړو وطنونو باده ستړی مشي. شمالي باد ورته وویل، ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل، زه بنجیامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. غواړم فاتال سینا ومومم، د پیریانو ملکه. زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالي باد چې اوس په تبه کې و، له بنجیامین سره یې نرمی خبرې کولې او ورته وی ویل، زه چې په ځمکه باندې البتم، د پیریانو ملکه فاتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و، یو دستور، یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساس غږوي هم ورسره وي، چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانې کړي دي. شمالي باد د فاتال سینا د مڼۍ او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وې، بنجیامین ته ورکړه. بنجیامین پوښتنه وکړه، فاتال سینا مڼۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجیامین ته یو ماجون ورکړ، ورته ویې ویل، دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجیامین بیا پوښتنه وکړه، له باغوان سره به څه کوم؟ اکویلو ځواب ورکړ، د فاتال سینا له باغوانه مه وېرېږه، هغه زما ملګری دی، زه به دې ورباندې وسپارم. وروسته بیا شمالي باد وویل، زه نن شپه نور نه وږی کېږم، خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي. سبا شپه به دې په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي. بنجیامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه، روان شو. په سبا ورځ دی د فاتال سینا مڼۍ ته ورسید. چوکیدار یې په معجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی. باغوان ورته وویل، څه نومېږې؟ ده ورته وویل، بنجیامین. باغوان ورته وویل، غم مه کوه، ستا سفارش را باندې شمالي باد کړی دی، ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوې. هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي، هغوی له ما پرته چې ملکې فاتال سینا ته ګلونه وروړم، نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخ ته نږدې ونیسې چې دوی درباندې پوه نه شي. باغوان خپلې جامې بنجیامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود. چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي، مخ ته یې ونیسې چې هغوی یې مخ ونه ګوري. بنجیامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجیامین تاج، دستور، یو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه، راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجیامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجیامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجیامین ژر د ملکې له کوټې راووت، له تاج، شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی، د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای، سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجیامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږ و ساعت مزل وروسته یو وچ کوهی ته ورسید. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تلی نه ښکارېده. د کوهی په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی و سورونه یې و راتاویدله. بته را کوزه شوه. بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهی ته یې کوز کړي. لوی بتې بنجامین په تخر کې نیولی کوهی ته ورکوز کړ. لاندې په کوهی کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل، دا دې ستاسې شال او د سرو زرو مڼه، او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل، تاسې نور آزاد یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بېحده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه. په خپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بېحده خوشحاله شو. د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج یې د بنجامین په سر باندې کېښود. پاچا وویل، تا چې د فاتال سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بېرته راوړ، دا دې حق دی چې تاج په سر کړې. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین له کشرې ملکې سره واده وکړ. له دې وروسته دوی د خندا، خوشحالۍ او کامیابۍ ژوند کاوه.
سمو دلا مخه ده میرمن کلتوری ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړی و چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي، او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلې سایرې شریف برخه اخیستې وه او نور دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکارې مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلې سایرې شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس سره په خپرونه کې میرمن سایره شریف موجوده ده. له دې نه به وپوښتو چې د دې سفر موخه څه وه، او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و که نه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بینک سینټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید بهیر او بهیروالې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي، او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پیسله جنګ ځپلي دي، اسیایي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانه، یعنی د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي هلته چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي د دیویزې اخیستل بیا خصوصا اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکله ده. دوی د انګلستان د مربوطه ارګان ټول مصارف د درو کسانو، دوه نفر شاعران او زما په شمول، موږ یعنی ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته، هند ته یا دوبۍ ته باید تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو، او خپله د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل، او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنه کړل شوه، او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دوه ورځې وو، خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقاتس جوړ شوی و چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې، او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو راډیوګانو کې، خصوصا بی بی سي کې، زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی و، او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده، او په سلا کې ګل سمبول په شکل ښودل شوی و چې دا خپل ذات کې د دې نمایندګي کوله چې افغانان د سلا او د خشونت او د منفي مسایلو سره علاقمند نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځې چې اساسي ورځ د فستیوال وه، په هغې کې په لنډیو باندې لکه د ګردي میز په شکل سره زه وم، او څوک چې که تاسو په یاد وي تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیسته وه چې افغانستان ته راغلې وه، په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې وه، او خپله د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې، ولایاتو ته تللې وه، قندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته، او خپله خپل کابل ښار کې مختلف ساحو ته تللي وه، لنډۍ راټولې کړې وې او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دې ترجمه کړې او د کتاب په شکل سره چاپ شوې وې، چې په دې ګردیز کې زه او اساسي میلمنو زه او د ایلیزا د ژورنالیست چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژباړلې او بیا کتاب چاپ کړی و، نو په دې کې بیا د لنډۍ په هکله معلومات ورکړل شول، په انګلیسي لنډۍ ولوستل شوې، دغه مفهوم محتوا ما په خپله ژبه وویله او بیرته په انګلیسي ترجمه شوه. البته دا یو تقریبا دوه درې سوه کسان په سلون کې ناست وو، وروسته بیا په اړوندې پوښتنې ډېر وشوې، بیا په پای کې هغه کتاب ډېرو کسانو واخیستو، چا چې واخیستو دوی ما نه تقاضا لرله چې تاسو په خپله ژبه په کتاب کې باید ولیکئ، موږ ته یې ډلۍ کوي، که څه هم دوی په پښتو نه پوهېدل مګر تقاضا یې دا وه چې باید پښتو دوی ته ډلۍ شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو، یو سلو اتیا پاونډه که لږې پیسې وي یا ډېرې پیسې، هغه بیا بېرته بهیر ته وخت شوې ورکړې شوې.
میرمن شریف، دا هماغه کتاب و چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ایلیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی و؟
دا هماغه کتاب و چې ایلیزا په انګلیسي چاپ کړی و او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرڅ شو هغې پیسې بیا پخپله، یعنی پیسې د دې حق کېدو مګر هغې بیا بهیر ته ورکړې. دوهمه ورځ بیا په هغه ورځ بیا د لندن د ښوونځیو مختلفو ښوونځیو ځوانان هم راغلي و هلته شعر ویلو، په هغه ورځ بیا هم په لنډیو بحث وشو او ښه استقبال وشو د لنډۍ نه، او لنډۍ ورته تعریف شوې هغه زده کوونکو ته، چې کله زه بېرته راغلم د دوی د انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لنډۍ جوړې کړې وې، موږ ته یې رالیږلې وې چې په هغه نه بهیر باید نظر ورکړي، که څه هم یعنی دوی خپله هڅه کړې وه چې لنډۍ وې، هغه د جوړښت له مخې لنډۍ وې، هغه دیارلس سیلابه او نه سیلابه، مګر هغه مفهوم چې زموږ په پښتو لنډۍ کې شته، یعنی هغه د دوی په لنډۍ کې نه یوازې په انګلیسي کې، زه فکر نه کوم چې په بله هېڅ ژبه کې به هغه خوږ آهنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډېره غټه محتوا په لنډ الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډۍ کې شته، په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دوی په کې به وي. نو دوهمه ورځ هم دا پروګرام و، دا پروګرام کې خپله د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو، زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډۍ وې او په انګلیسي ترجمه شوې وې، او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په دوام پختی باندې و، په داخل دغه کې عکسونه وو، او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی و مطابق د لنډۍ رسم ورته ایستل شوی و، بیا هغه مجموعه د هغې بیا په یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی و چې په مقدمه کې هغه وروښودل شو، یعنی د افغانستان څیره یې د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه. دا کتاب دی په درې برخو ویشلی دی، چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو، او دوهمه برخه یې بیلتون، او درېیمه برخه یې وطن و.
ښاغلی شریف، ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و؟ تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړي چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو او نور ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د په نړۍ سطحه مهمه ده، نه یوازې زما لپاره بلکې د هرې پښتنې هرې افغانې میرمنې لپاره، خو په دغې نه مقدمه زما لپاره مهم ده و چې د افغانستان ادبیات، د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې، د شعر په ژبه، د لنډۍ په ژبه، یعنی هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله، او د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دی او هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ ادا کړی، که زه وم که بله بهیروالی یا بل څوک، نو زه فکر کوم دا په خپل ذات کې لویه لاسته راوړنه ده. بهیر نه یوازې یعنی د دوی فعالیتونه د کابل په سطحه، د افغانستان په سطحه پاتې نه دي، بلکې نړۍ نورو برخو ته هم دا دوی ورسېدل چې دوی په فیسټیوال کې برخه اخلي، او کېدای شي چې په راتلونکي کې بیا هم دا فیسټیوالونه جوړ شي، موږ کولای شو چې په راتلونکي فیسټیوالو کې بیا هم برخه واخلو، او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځانګړې توګه د شعر او د نثر هغه هم د خویندو لخوا د میرمنو ونډه په دې برخه کې نه یوازې هیوادوالو ته بلکې نړیوالو ته په ډاګه کړو.
په چارو کې بریالی اوسئ.
مننه تاسو نه.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست،
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.